د شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې اوسات کې تر ډېره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. له هغه مخکې لنډه خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي بیگانۍ عمومي غونډې ته وویل چې هیواد یې له افغانستانه د مخدرو موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا ښار کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ځینو هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یوه عادي چاره بولي او وایي څوک د په دې برخه کې د تبلیغاتو هڅه نه کوي. له دې مخکې رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا محمد حسن اخوند د لرې کېدو او د هغه پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ګمارنې راپورونه ورکړي وو. ښاغلي مجاهد پر ټویټر لیکلي چې رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه کندهار کې دی. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه له یو شمېر بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځل یې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له د سرمنشي له ځانګړې استازي روزا اتونبایوا سره ولیدل. د پاکستان پخوانی صدر اعظم وایي چې پولیسو یې کور کلا بند کړی او دی ویریږي چې بیا به ونیول شي. عمران خان د څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکومت د ته خبرداری ورکړ چې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې پر پوځ په حملو تورن کسان وسپاري. د اسلام آباد لویې محکمې نن له دې مخکې په ضمانت سره د عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې می میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د می په نهمه د فساد د یوې قضیې په اړوند د عمران خان تر نیول کېدو او د هغه په دوام له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته دای د تیرې جمعې په ورځ په ضمانت خوشی کړ. د عمران خان مدافع وکیل ننو ویل چې څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د ښاغلي خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې د مې د 14مې په انتخاباتو کې د رای پاڼو په زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه خپل شکایت د انتخاباتو په کمیسیون کې ثبت کړی دی. په دې انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې ګټلې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي سیکولر ګوند سی ایچ پی مرستیال محرم ارقیق وویل له یوې غلطې شمېرل شوې رایې نیولې تر سلګونو رایو پورې په هر صندوق کې بې نظمۍ وې. هغه وویل چې سی ایچ پی هم د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې او هم په پارلماني انتخاباتو کې د بې نظمیو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. ټاکل شوی چې د ترکیې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات د می په 28مه ترسره شي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې پر روانه جون میاشت کې به افغانستان او بنګلاديش د یو ورځنیو شل اووریزو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي دی چې افغان لوبډله به د جون په 10مه بنګلاديش ته سفر وکړي. د ټیسټ لوبه به د جون په 14مه پیل شي. د جولای په 15مه، 8مه او 11مه به دواړه لوبډلې درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي او د جولای په 14مه او 16مه به د شل اووریزو نړیوالو لوبو دوه سیالۍ وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډله د روانې جون میاشتې په 2مه، 4مه او 5مه له سریلانکا سره درې 50 اووریزې سیالۍ هم په مخ کې لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازی د افغانستان اوسنی شرایط د سیمې او ټول نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جانب یک حکمت پروند ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ویل له افغانستان د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې د قزاقستان استازي بیا په الماتا ښار کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازي وایي له افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټ پالنه، د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پرون د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمه او نړۍ له دې ګواښونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
د آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکي په توګه د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره په ځانګړې توګه په افغانستان کې له وروستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت مو په دې اړه د دوی غبرګون غوښت خو ویاندې ځواب رانه کړ، مګر لدی وړاندې دا ډول ادعاوی رد کړي او ویلي دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي وایي دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازي بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پرونی غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزی اسیا کې سوله او ثبات او د قزاقستان استازي پالماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکیچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا STG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ییز فعالیتونو سره همغږي کړي څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیایي سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان له کړکیچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي، خپلواک، بېطرف او متحد افغانستان غوښتون کوي چې خپل ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. له همدې امله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې لستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې له چارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې مهال په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خصو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د خصو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسیدنه سخته وي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشه یي موادو قاچاق، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو نه خوندیتوب او د یو شموله حکومت نه جوړېدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه یې په اړه اندېښنه ښیي او له طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا دا مسایل د افغانستان کورني موضوعات بولي او وایي اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموږ کاګل ازادي رادیو اوري. رسنیو پرون او نن راپور ورکړ چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخوند د ریاست الوزرا پر څوکۍ د ملا محمد حسن اخوند پر ځای مولوي عبدالکبیر د حکم رسیال ګمارلای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر ولیکل چې د رئیس الوزرا د درملنې او استراحت لپاره د لنډ وخت په مخه په کندهار کې دی. هغه ویلي دي چې دا کومه فوق العاده مسله نه ده او د حکومت ولی عادي چاره ده. د طالبانو دا اقدام آیا د یوازې د رئیس الوزرا د ناروغۍ په وجه وه او که کومه سیاسي انګیزه هم تر شا شته؟ دا پوښتنه فرید سیال له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنونکي میرویس افغان سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
دی چوکی ته اصل کی طالبانو دوا انتخاب درلودل. طالبانو یوې ډلې د کندهار اوسنۍ والی د دې ډلې لپاره انتخاب غاڼه، بلې ډلې ملا برادر د دغه چوکی لپاره انتخاب غاڼه، او ټول په دې پیدل چې ملا حسن اخوند ناروغ دی، او د ملا حسن اخوند ناروغي چې د هغه ژوره ناروغي ده، هغه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده، رغېدونکې ناروغي نه ده. نو دا ډله دغه کس ته د دوی له لوري پر دې دنده باندې وګمارل شو، او د دې دندې تر ګمارنې تر شا زه فکر نه کوم چې په دې کې د کوم نړیواله ډله شامل وي یا د نړیواله هڅه شامل وي، ځکه دا یو نمایشي پوسټ دی. دا د رئیس الوزرا په نوم چې کوم پوسټ دی لري، دا اجرایوي صلاحیت له لومړۍ ورځې نه لري. دې ته دوی بې صلاحیته کسان، هغه کسان چې دوی اعزاز ورکوي، اعزازي کسان راولي. نو زما په اند باندې تر شا یې داسې سیاسي لویه لوبه نه ښکاري. البته یوه سیاسي لوبه به دا ښکاري چې د ملا برادر ډله به ناراحته کی، ناراضه به کی، خوابدې به کی، او نور کنداری طالبان چې هغه په واک کې دي، د هیبت الله ډله لکه ملا طالب او والی وفا او شیخ عبدالحکیم او خپل د هیبت الله پر څوکۍ ناست کس، دا به مشرقی والو ته دا ور وفهموي چې دا د مشرقی یو کس پر یو مهمه څوکۍ باندې ناست.
که په دې اړه راته وایي چې تاسو یادونه وکړه چې هیڅ سیاسي انګیزه شاید ونه لري، هغه پلاوی چې د قطر نه راغلی او کندهار ته تیرونه تللی و، فکر نه کوي چې دا هغه غیظ به وي چې د تغییرات راغلل؟
نه خیر، قطر په دې شانو پورې ډېر تړاو نه لري، او بل دا پوسټ اجرایوي پوسټ نه دی. بل کچیر د مولوی کبیر و تاریخچه ته وکتل سي، مولوی کبیر په تیر وختونو کې په د کله د طالبانو لومړی دوره ول په ننګرهار ولایت کې د یو ځل والی و، بیا ته نظامی مسول و د دیزون د مشرقی زون په کاچه باندې، او په تیر دولت کې هم دی دوم مرستیال، لکه اوس هم دی دوم مرستیال دی، د څوکۍ ته راوستي دی. سیاسي نبوغ لري تر یو اندازې پورې، په خبره پیږي، د خلکو سره چال چلند کولای شي، او نړیوالی اړیکې د طالبانو دا د رئیس الوزرا په لاس کې نه دي، او نه نړیوالی فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي، نه د افغانستان کورنۍ فیصلې د رئیس الوزرا په لاس کې دي چې هغه وکړای شي. نو ځکه دا به سامانی وي چې موږ وایي د قطر دی په دې کې رول
افغان سب کدام را ته وای د دغه شخص تیر څنګه وو، او ساسې په آن باندې آیا یو څه تاثیر به ولري که څم اجرایوي پوسټ نه ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې؟
د افغانستان ټولې فیصلې د کندهار یو محدود کړی کې چې دا وی ترشا د ملا هیبت الله په نوم کس ناشته، او ترغه راڅرخېدلې کړی چې د امنیتي ځواک یې د ملا طالب په لاس کې، د امنیت ملا طالب نیسي، او بل صدر ابراهیم دی چې هغه یو څلوېښت زره کسیز ځواک چې اوس دېرشو زرو ته رسېدلی، پنځه ویشتو زرو ته څلوېښتو زرو ته د دې کال تر پایه رسوي، هغوی دي چې بیا وفا او شیخ عبدالحکیم او د کندهار اوسنی والی، دا ټول سره راټول شوي دي. دا واک انحصار دوی ورته وایي، دا ساتلی دی. دفاع وزارت بے باسه دی، د کورنیو چارو وزارت بے باسه دی، د استخباراتو ریاست بے باسه دی، د وزیرانو شورا بے باسه دی. یعنی تاسو دا ووایسته چې تر اوسه پوری د رئیس الوزرا له لوري کم یو کلیدی فرمان نافذ شوی دی، یا کم یو کلیدی ټاکنه شوی دی، ګمارنه شوی دی، هیڅ هم د رئیس الوزرا له لوري نه دی شوی. نو کدی اړخ ته وګورو، دا یو ډیر نمایشي بس دی، او تر ډیره بریده پوری به دا یو سمبولیک رول وي چې دوی به مشرقی ته هم دا وروشي چې د مشرقی یو کس دا دی دلته، د لوی پکتیا یو کس دلته په حکومت کې پر مهمه څوکۍ باندې ناست دی، او له بلې خوا به شمال ته یعنی بغلان ته هم دا وروشي چې دی هلته ناکیل و مولوی کبیر، هغوی ته به دا وروشي چې دا د ستاسو یو کس دلته پر یو مهمه څوکۍ باندې ناست دی. بل اړخ ته دا کس تر ډیره پورې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري، پاکستان سره بهرحال ټوله طالبان نږدې اړیکې لري، طالب مشران، هغوی ته به هم دا ووایي چې ستاسو د خوښې یو کس دا دلته پر دا مهمه.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست میرویس افغان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادي رادیو مجله پروگرام پیلېږي. خو له هغه مخکې یو ورستای پزړه پوری راپور واوري. ساينس پوهان اټکل کوي چې د اقلیم له بدلون سره به څو راتلونکو کلونو کې په نړۍ کې د تودوخې اندازه په بیساري ډول لوړ شي. د ساينس پوهانو په یو نوې څېړنه کې ویلي چې تودوخه ښایي هومره زیاته شي چې سمندرونه به د جذب ظرفیت لا ونه لري. نوریاس نوری جزئیات اوروي.
ساينس پوهان اټکل کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د نړۍ تودوخه په متوسط ډول د ریکارډ تر کچې ورسیږي. ساينس پوهانو دغه وړاندوینه په هغه راپور کې چې نن چهارشنبه خپور کړی کړی دا ویلي دي چې د تودوخه دغه څپو له هند او تایلند څخه نیولې د امریکا د شمال لویدیځ تر آرام سمندر پورې چې هوا یې معتدله ده په ټول نړۍ کې ریکارډ مات کړی دی. د ساينس پوهانو ویلي په ځانګړي توګه د ال نینو په نوم د هوا نوې ترکیب چې په جون کې پیلېږي او د اقلیم د بدلون په نتیجه کې لښنو خونو د خپرو شو غازونو دوام به د نړۍ تودوخه یو ناڅرګند لوري ته سیخ کړي. د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان عمومي منشي پیټر ایتالس خبرداري ورکړ چې دا به د روغتیا، خوراکي خوندیتوب، د اوبو د مدیریت او چاپیریال لپاره خورا ناوړه پایلې ولري. هغه ویلي چې موږ باید دغه سی وضعیت چمتو اوسو. ساينس پوهان ویلي د اقلیم بدلون په ټوله نړۍ کې د سخت هوا سبب شوی. له سیلابونو او طوفانونو نیولې تر وچکالۍ پورې بدلونونه ښکاره لیدل شوي، خو تر ټولو ستر بدلون چې تر سترګو کیږي هغه سخته تودوخه ده. ساينس پوهانو ویلي د روان 2023 کال په اپریل کې په هند، بنگلاديش، لاوس او تایلند کې د ریکارډ تر کچې د تودوخه څپې ثبت شوې چې د پخوا پرتله ډېر شنده زیاتې وي او عامل هم د اقلیم بدلون دی. د ساينس پوهانو په خبره د سمندر د سطح تودوخه اوس تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې او دوی ویره لري چې ښایي هغه د سمندرونو د جذب د وړتیا له حده واوړي چې په دې صورت کې به په اتموسفیر کې ډیره تودوخه پاتې او د تودوخې درجه به لا لوړه شي. دغه راز شدیده تودوخه کولی شي نور بیلابیل آفتونه هم رامنځته کړي. د اوبو کمښت چې په ګرمو شرایطو کې ډیر اوبه تبخیر کیږي، وچکالي په ځنګلونو کې اور لګیدنه او د شنو سیمو له لاسه ورکول ځینې بیلګې یاد شوې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورونی جربې پر مهال ووشل شو او دا شخ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدره یم.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د مژمو نرم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکړي اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمه ژغوي.
او له غزنی دا خبر لرو.
موږ په 1412 مریض کال کې تقریبا ټول یو څلوي کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د چلور کال مخکې پښتو سندره بللې و.
Mm-hmm.
د دې سندرې په پیل کې انانسري استاد اولمیر داسې معرفي کړی.
دا زمون زیبا وطن or in english this is our
ya pa english shuba das mukhis da hewat pa afghanistan ki wadir mashhoor sandara da che usturai afghan sandar gaadi ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program یا یوروویژن چې ټاکل شوی و په اوکراین کې وشي د بریتانیا په لیورپول ښار کې د اونۍ په پیل کې ترسره شو. د دې سیالۍ اصول داسې دي چې کوم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وي بل ځل د هغه په هیواد کې دا مسابقه ترسره کیږي. پروسه شکل د اوکراین د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی وو. په سژنې سیالۍ کې 25 سندرغاړو برخه اخیستې وه. لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل.
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولې دی دا یو مننه ده. لا ټول مننه. زه دا د زړه له تله وایم.
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې و. دا دوهمه سندرغړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي. خو دا ویاړ یوازې په اتیایمو میلادي کلونو کې د آیرلندي سندرغاړي جاني لوګان په برخه شوی و. لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نوې و. زه یو ساده نجلۍ وم. زه نه پوهېدم چې څه ته تم وکړم. خو دا ځل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلې یم.
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خبري شي. دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي. یوازې په 2020 کال کې د کورونا وبال عمله د سیالي ونه شوه. اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلې وي. لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته وو. شای شاوخوا لس سنتي.
دا
سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو بیا هم زه خولي کوم. زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډېر خوځېږم او دا انرژي د چې ماته پیدا کیږي. ما دا حرکات په نوکانو پیاوړي کړل نو تاسو د حرکات کتلی شئ چې زه یې ترسره کوم.
د لورین دې سندرې د یوروویژن سژنې جایزه وګټله. موسیقی لټګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو. سودانی سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانه اونې د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو. شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمین خرطوم په شمال ویدیس کې د نیل سین پوری غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمۍ پر کور ولګیدا او دای ووشل. شادن مدني فعال هم و. په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته. شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼې سودانی ولسی سندرې بللې دي. سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشټ پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوې او تر 12 کډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوې دي. په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پرې شروع تاړ شوې دي او کورونه یې پرې شې دي. د سودان هنرمندانو او د شادین مینوالو په خواله رسنیو کې خپل بیر پراخ څرګند کړی دی. آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو اوري د پوهنی د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې یو رساله چاپ کړی دا چې د نوم څخه معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یو کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلی ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډیرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لاسو ټوکا چاپ شوی ده.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تروی پیړی ډیر وخت شو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروف او املا او انشا په اړه بحثونه بیا تود شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت را ورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکي باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکي یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1918 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. اخر هغه وخت زر مصري پاونډ جایزه وټاکله چې شو وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسیدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبې په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1918 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې شته چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1919 او 1920 کلونو کې هم ورته چې وشوي چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1923 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او دا حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوي. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بل پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا بس د کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په ځال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نشي چې په ښوونځي کې نصاب یو نشي. په 1918 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی و. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور و. د دې پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 150 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده. هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو. نو دا زمونږه د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست پر